سلامونه ستړي مشه کابل کې اند ما سيګرت څلور په دې تاسو مخه کله ساتي راډیو نوري سمګ دې خبرونه ډېرې برخه تر شنا اسمان باندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبري خو تر غوړندې د دې سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار او لګیدنی اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت ایت کړ چې د نمرنې او ارزونو لمخې د کندارنو تا ولکه ډالر پرځخت زیان اوختي د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغه ولګیدنې لامل د بریښنا شرطي بدل شوی په خبر پاڼې کې د ولګیدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغون کې بلل دي دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرونه پایلا او ټاکل شوې سبا هم دوام لري خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري د اوکراین کې روسی د ناموجه جګړې د پېترسول په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی ټرمپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسی په ګټه دی د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي دي د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوال نن یکشنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي پولیسو ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره یې تفنچوي بریدګر تر برید وروسته له وژل شوو ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي د ډزو ورته پیخه د دسمبر په شپږم هم شو چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو ډلو لخوا رامنځته کیږي د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لسګونه زره کسانو د تیر شنبه خونړۍ پیښې د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه روجرز لیکي چې پر ځای وخت ماښام شپږ بجې و څلوېښت دقیقې دغه چوپتیا په راډیوي او ټلویزیوني شبکو کې هم مراد شوه د تیر شنبه په ماښام همدغه مهال دوه وسلوالو د یهودانو پر مذهبي مراسمو هناکه ډزې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل د نننیو مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د استرالیا صدراعظم انتونی د ابریت په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 950 ګولونو په هلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسوه امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسوه دغه ویشت کلن یرغلګر لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه اوس د لالیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم کتار کې دی
ترشنه آسمان لاندی په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخی شو دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې حواله عمل مړه شول په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېرې څرګند شي دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 او 6,000,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولې افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دا دي، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوهر صاحب،
هیله کوم.
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فتح محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولای شو په هغه کې یوازې دا ده چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کېږي. درست امنیت دی، اما سیاسی افغانیت نشته پکې. ډېر خلک د دې وجه نه افغانستان په دې څو کلونو کې خوشې کړی چې دوی یا د فکری لحاظه، یا د قومي لحاظه، یا د سمتي لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي، او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه وجه باندې دوی افغانستان خوشې کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو ده دی، یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کېدای شي چې خلک مهاجرتونو ته
وړښي.
بل خبره دغه د زده کړې مسله دی چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله دی چې خلک دې ته مجبوره کېږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډېری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باب ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د دغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي، او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي د هغه د حل دپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نشي نه وژل سي.
اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی هم یو څه افغانان هڅولي دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه دی چې ورسره ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه 40 کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروي د لښکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ، او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري، په دې کې څو اړخونه دي. یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسېږي، بل نړیوال دی. یعنی که منگه دست فکر رو که چی اواز دی افغانستان حکومت در طول ستونز حل کوله شی دا غیر ممکن ده و نیشیم حل کوله. او بل پا دوغم را کلونو که دوی دست یا مداوان برنامه یا پرگرام دی مهاجرینو دی بیرت راستنی دو دوباره نده جور کرده. سره دی دیره چه پا مغی وقت که منگه وزارت دلودو و سم لرم. او حتی پا دوغ شل کالا جمهوریت که چه دیر امکانات دی دیده پار مساعد و نریوال دلت موجودو او دغا فشار پا نریوال بانده دغا وقت حکومت را وستشو که دوی سر دغس یو برنامه تنظیم که چه دغا مهاجر پا سهی توگه بیرت خپل وطن ترستنشی خدا کار و نشو. او سم خبر داده چه یو خو اگه یوادون باید هم کاریو که پا دغا برخه که چه مهاجر التوسیگی بل نریوال ضرور ده چه مرستیو که دی دوی دی بیرتا را گرزیدل بخاطر دی عودت بخاطر بل دا چه پا کور ده ننه منگ دا مسئولیت لرو چه دی دوی دی پارا حدی اقل منگ یو برنامه دخص یو اپریشن پلان منگ او لرو چه دوی چنگ رازی چیرتا رازی چکار که پا دی که توم را مسلکی کسان دی پا دی که توم را تخنیکی کسان دی پده که توم را صحی خدمات تزرگت داری پده که توم را اقتصادی مشکل داری داغ پول
بله.
یولو
پلان تزرگت داری داشه
یولو پلان تزرگت داری دا یوازی دی افغانستان پا حکومت یا دی پا امکانات پورم نتکمیلیگی دی که بعد ناریوال مرستم که دی که بعد دغه کوربه و دینام راسته وکي.
مننه اتمر صاحب. ل فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوه ده. فاطمه محمد خان په ایران کې لکه څنګه چې ازادي رډو راپورونه لري خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ساس په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبر صاحب اول تا تا دوم ستام کار تا دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډیر مجبور دي، ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي کاچاکبران ورته د خپل پیسو په خاطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوس ته په لاس ورکوي. کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول اغه د یخ لامل یا دی واوري یا دی باران لامل عمل ته ختم شوی دی، مړ شوی دی. نن ورځ دی باڅه سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال فتی بامت خان، دغه خلک خو استاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وی، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ شی نشته شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاق نه یې له پاسپورټ سره ردي مرز کو. ښه، بیا کوم هغه کسان چې کاچاک دي او پاسپورټ نه لري د هغو زندګي خو یو مخې سخته ده، ډېره سخته ده. اول کار نه پیدا کېږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کاران ورته پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خواته ماموران نیسی پیسې ورنشکوي، اردوګاته یو وړي عمل ته پراته وي، حداقل دی کرایې پیسې نه لري.
په دې فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په دې تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي. د کډوالو شمیر تاسو ته وبخښئ، تاسو په کوم ښار کې یاستئ؟ اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالي.
نه نه نه، په ایران کې په کوم ښار کې ژوند کوئ؟
ایران.
تهران. تهران.
نه شیراز کې.
شیراز کې په شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه له هم زیات دی؟
نه ډېر فرق یې نه ده کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنې دوبی خلاص شوی دی له هغه نه وروسته بیرته ډېر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر صاحب یو بل راپور، ځینې کسان دا وایي چې ډېر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري؟ سي دا به ډېر وي او کنه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مجموع کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې وو چې هر هیواد که به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق وو یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه، د همغه سرحد نه دوی بیرته دیپورتوي. یعنی دا پروسه ډېر سخت شوی، ځکه چې مخکې زموږ تاسې ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي، یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاري او په بار کې خوشي کوي، نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې مونږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو، او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې.
مننه اتمر صاحب. فاطمه محمد خان، په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب، شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شي دي، هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختمانی دي، بعض کارونه مثلا د شغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي، شغه جوشکاری دي، مختلف کارونه دي. ولی سل پیسد کې نیوی پیسد کارونه ساختمانی دي.
په دې ساختمانی کارونو کې یو عادي کارګر ته چې هنر نه یې مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
ګوره په دې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې پاس انداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې دی اخلي په هغو کې مثلا دی د اتاق خرڅ ورکوي یا د اسناد کرایې ورکوي یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دی به درته ووایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتون او پرات تقریبا 2 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زره افغانۍ یو وزره
اوس دلته سوال ده چې آیا دغه وزره اته زره افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، که کار ووسی هیڅ سړی دلته نشي راتلی، نه راځي.
دلته بیرته اتمر صاحب، څرنګه یعنی دغه وا تزر افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي، اولته ډېر سخت ژوند ګالي، څه رقم دې ته زمینه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا تزر افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګوري دنه په افغانستان کې کاری واقعا د اتزر رپه په خاطر څوک خپل فامیل نو خوشی کې خپل وطن نو خوشی کې اتمنه اتزر او وزر او لزر او پنځل لزر دا خپل دنه په افغانستان کې پیدا کیږي لیکن نو خبره ده چې آیا دغه د کار زمينه هم د اوس خلک ته هم دغه قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي کومه ځای پورې چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې هم ډېر دی بل خبره دا ده چې تاسې یو غیر فني کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ مونږ فني کارګر بیخي نه لرو یعنی کارګر مونږ هغه ته وایو چې مسلکی وي مثلا ګلکاري رنګمالي نجاري برقي نلدواني دا همدغسې نور دوی مسلکي
اتما صاحب وبښئ په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي خو په دې برخه کې فکر کوم چې دا خپل زموږ تاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی یعنی یو څه ګناګار یې به حساب کو یعنی لټ دی
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو ګوري کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راتل یا پاکستانی به یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به د چې د بنګلادیش به دا ځکه یا د ایران نه به دا ځکه چې هغوی مسلکي وو اوس څو ځلي تاسو ما اورېدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیونه هم نشي سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي هیوادونو سره تړون وکړ چې مونږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو هغوی صحیح دی دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري اما کوم کارګر ته حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي که تاسې زما عرض داو چې مونږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډېری مسلکي کارګر نه دي یعنی تخصصي حرفوي نه دي
صرف فزیکي کار کولی شي
فزیکی کار کولی شي د فزیکی کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي ځکه ترې هغه کار خرابوي هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فني یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر څومره لوړ دی هیڅ دوی اوزګار نه پاتې کیږي ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسیا دا او بل اوبخشی اتمر سب دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي د ازادي رډونم راپور درلود تقریبا 100 کال مخکې وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له 12 مورسل له 13 مورسل چې فن او حرفه زده کی او هغه 26 فیصد کې خلک به کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي په افغانستان کې څوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي همداسې نه ده؟
بله بله ګوري یو مثال به زه تاسو ته وایم په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسایل په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په پخوا وختونو کې همداسې و با مثلا شل 15 کابل پوهنتون کې استاذي کړی او خپل مال دل ټول کوشش دا چې تبته لږ ټول کوشش دا چې حقوق وای ټول کوشش دا چې مثلا پولیس ته لږ هیڅ بل فاکولټی ته نه ښکاو ځکه چې دوی هغه واقعیتونه ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري
خصوصا زراعت او فارمسی ته
خصوصا بله بله اوس زبتاستا یو مثال وایم زه د ټپ پانزی کې استادم البته منګه د سیاتو می د وزارت په ساته نرس او قابلت دو چنده دری چنده ضرورت درلوده نسبت دکتر تا لیکن اما که وقتی اگه دولتونه نه نرس دوم را تینین که نه فارغ ورک او ده قابله دوی فقط دکتر فارغ او زکر چه دغه نظام دغه سیو چهار چوک امتیاز لر یا خه امتیاز باید دغه تورسی دی شلکل که هم دغه سیو شوچی حرفوی مکتب بیخی جور شوه اینه دکه جور شوه هم ده دیر کم لیکن داود خان به وقت که اول خود دغه سیستم ده تعلیم تربیت هست اینه که مسلکی که ده ده اتم سنف یو کنکور و بیا ده دوله سنف سنف بل کنکور و اجتماعی نه با ساینس تنه شتلای ده ساینس نه با تخنیکی تنه شتلای ده یا ده اجتماعی نه با تخنیکی تنه شتلای ده طول کتگورایز که ده بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتې ته ورغی د همغه فاکولتې نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سي نه بل ځي کې بل وزارت کې کار نشي کولی مثلا د ادبیاتو د فاکولتې فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالي کې کار کوو یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکادمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې په دې ځای کو داسې نه وو چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار یا ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت
خو مشکل په دې کې وو چې له ادبیاتو نه به فارغ وو هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوای کولی نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله له بل دفتر ته به ورتلل مننه اتمر صاحب د یو دوه اوریدونکو انتظار پاتې شول دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
سلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو یاست شرغله
مننه روغ شوی ته مننه تر سلامونه شبر صاحب ورکه چې موږ تاسو ګورو افغانستان کې چاپ شلا باندې دغه تیر ورځ ما یو څه خبر کړو چې ګډوډي تقریبا وګرځي یو یو پد چانس درنی تقریبا وګوره چې بیا د کارت وګور کوي چې په باندې پیږه د کار والا شي د کار هغه هم سوند سره یې د خپل سوند سره نو په ټول کې دا اتمرسم څه خبر وکړه یان موږ د څه یو مقر نه جوړ کړه د شغل یې په لپاره نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شي یعنی به کار ګرځي دا ورسې ته ویل پس دا کی نو یا رنگ ماجیز دا کی امسره وایرنګ حالیز دا کی تقریبا د شډیو شغل نه دي تقریبا هغه ته څه ګټ اخیستل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب یو څه نه دا نو وګوره خارج د افغانان زی غیر قانوني نو دا خلک ته وږي کې وګوره تقریبا ډېر سنور کلا خلک سره چې په استراب نه فازابي وسره دي ته شغل پوز دکی یا زبوز دکی یا نور کار عمر دکی نو بیا کلا هغه سره ستومانی افغانان وګوره په دغه کلا باندې وخت چې موږ ورو دک مخکې نشویر شبر صاحب کې افغانان به کار دي ځوانان زمیان زمین کوټی دي یعنی په ټوله کې موږ زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریبو زمون شي دي تقریبا د سې هغه کې برخه اخلي یعنی دغه رنگ ماجی کې یا ورنګ کاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم ستر خانو کې نو هغه وګوره بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوښتنه لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به څه ګرځي چې هغه وسی خلک دي تقریبا یا وسیتي لري تقریبا د څه دغه کورونه خلک کې وګوره بیا څه یو
بل احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه دومره گنجائش نه لري چې ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګوره یو څوک پانتون وایي یو څوک پانتون وای دې ته نه ګوري چې زه دغه فاکولته وایم آیا په دې کې کار شته که نشته صرف د نوم لپاره یې وایي او په اروپا کې دغه د اتمر صاحب هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لویه برخه خلک دې ته ګوري چې له دې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلی وار له مخې فکر کړی سي زه باید څه شی ووایم چې ما ته کار راکړي او په هغه لاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کړم نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځي خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کار شته مثلا د اوس فتح محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فتح محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستي دوی دغه هنرونه د شانس د کړی او کنه هم داسې ورشو بیا کار کوي
شوګر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا پخوا راغلي دي په هغه شرایط کې په هغه وخت کې افغانانو مدارک چا درلودله چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي غو خپل کار کې سبز دکړې ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوی کاری لکه سنگینما لکه الموتور بندي کارونه په غو کې مثلا ډیر خلک پور راپورته سوي دي په خو درې دي سیاغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دي هغه افغانانو سیاغه محکره غلې دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لا سره وړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یې کړی ده ډېر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لا سره وړی ده
مننه فاطمه احمد خان احمدی صاحب څنګه په بغلان کې تاسو داسې ځوانان پیژنئ چې هغوی مثلا مخکې تر دې چې بل څه وکړي یو هنر او یو فن زده کړي او بعد له هغه بیا فکر وکړي که خارج ته تلم نو له دې هنر سره به ځم
تقریبا تو کوشش کو غصہ ہونے کی تزوانی میں نے تیز رس خپنا سے سبب تو دکان دے تا تو شاگردانی نو دیا قسم اس تیر رس کے ورسے والا دا خلق مثلا کلا کلا وس یہ ادرا کہ یہ تقریبا کو نہ سکتی نو کار کے دے صدا پے پے نو مال اٹھی سے مبا تا خبر ہے کوئی اگر سبب مطلب خیر دکان لے تو جی میرے خبر یہ خیر تاکہ یہ سب نے یہ خبر فرمائش تو ور کے تقریبا تا سڑے خریدا تھا نو پتہ نہیں کس مگو تا سے گور شبہ تے کس پہ خود سے ہوئے سر دون دی لگا سر افغانستان مزدوری افغانستان کے خود زیادہ تر نظر پہ کار کی یا گبداری کی یا مقداری کی نو پٹولہ کی سگور بیا کورنے تھے راجی جی نو یو سو پیسے پا خپل وقت زیادہ رکھا لکی ورکی حال تین نور کی باج خلق کی تر خوری یا باغواران جی انتقلمہ دا باج خلق سبا نو بیا ما بشارہ کی تنو وسو گرمو تا جوانان تا مرس کے شہیدان سوی دیا یا باور
مانن احمدی صاحب پروانے کے مبار خواہ سب بلا وریدون کے امراض سرد ہے مہربانی ہوکی ترشنا اسمان لاندی پروگرام دی
محترم احمد چبر صاحب من تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخلی عتل صاحب روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي چبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مې دی مې بیا تاسو غواړم دې یو تاسو ملمنو ته ځانګړي سلام وایم چبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کومه پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ته بدبختانه مې دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه ریپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خان ته جنت فردوس ورکړي محترم احمد شبر صاحب لکه اتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واکه دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران چې دغه پیسې نه پیدا کړي لکه د افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت شبر صاحب دغه چې دغه کچاغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې داسې کار دي داسې مزدوري دي داسې پیسې موته پرتې دي تاسو راځي ایران ته ولاړ نو دغه خوار غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسمونه اوکراین ورته چې راځي هلته کار او کار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخري حکومت باید دغه کچاکبران ګیر کې د قانون منګور کې وساري زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي هیڅ وخت بیا داسې پیښه ما به نه راځي
ډیر مننه اتل صاحب او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسي اوس
په ګرم کې لول سوال کې احمد شبر
صاحب البته باران سوي دی کنه
داسې باران وو چې تیر شپه شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توا په دایې د مداز مردا چې باران نه پیادې چې تیر شپه خوندور باران وو
او مننه بس بس په دې هیله چې وچکالی په افغانستان کې ورکه سی او لدی سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخصه اتمر صاحب د دې خاطر زغ دې کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل سي دې ته پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته لدی سي په لویا سطح باندې دې ته څوک فکر وکي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د یوې کوڅې خلک په شار کې اوسي په دې وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کی
ګورې اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړي چې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتی. امنیتی دا معنا نه ده چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته دې څوک برمته نه
کوي. سیاسي شاید دومره نه وي دلته دغه ایران ته سیاسي خو دا خو ډېر عادي عام افغانان دي چې روان دي پاکستان ته.
هغه ته لازم سیاسی دا معنا چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د ملي اردو کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
خو تللي دي خو په اوله کې تللي دي، یعنی دغه اوس کوم کسان چې یعنی ډېر عادي خوار غریب افغانان دي سیزي
یقینا اوس هغه څوک دي چې هغه دوه مشکل لري، یا دا چې د تعلیم مسله ای دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسله ای چې اوس مثلا په افغانستان کې خو دا اوس تعلیم بند دی، د ښځو تعلیم دی، جنکیانو تعلیم بند دی، او داسې فامیلونه دي چې د دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی. یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق ووایي، درس ووایي، او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی هوکي. او دغه د مسله ده بل اقتصادي فقر دی. یعنی کله چې که تاسو داسې فکر وکړي چې یو څوک ځمکه ونه لري، دوکان ونه لري، کار ورته پیدا دی شي، نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري. یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي. یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن.
او هغه حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حل لارې دي. ګورې اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زموږ چارواکو سره شته، هم ځینې کسانو سره شته، ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم، حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري. مهاجر توهینی کی، مهاجر تحقیری کی. اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دی، کوربه هیواد کې چې دی، هلته هم تحقیری کی، هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکیږي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دي، په ایران کې دا په رسنیو کې په دې بدبختۍ کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد لګي.
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده، یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي، نوري نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یادي، اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي، یو مخام خلک. تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلی کې دي ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څنګه دارا ګرځولای سي په کور دننه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکره هغه یو ځای سره آباد کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکن ده؟
بله بله. اول خو خلک دغه سي فکر لري، خلک دغه هم بستگی لري، دا کار ډیر زیات ممکن دی. مونږه خو کسان لرو، سرمایه‌دار کسان لرو چې دوی مثلا خارونی کې سرمایه گذاری کړی، په خپل ولسوالي کې په خپل کلي کې دغه سرمایه گذاری دوی نه دی کړی، در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې. او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی، هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی، هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري. مونږ باید خودکفایی ته تلاش کو یعنی دغه څه کارونه تلاش واچو چې خپل
اتمرسه محترم او بخشه اتمرسه مو بخشه تاسو خبره خته کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پنګونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې مې تاسو ته د چرګانو د یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لښار نه د باندې په یوه کلي کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیږي یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دې ته زمینه برابروي. دا خبره زه تر دې پورې کوم چې یو وخت دغه د بنګلادیش اوسنی واکمن محمد یونس د همداسې وړې وړې سرمایه وړې وړې سرمایهداري ته زمینه مساعده کړه چې بیا د نوبل جایزه هم واخیسته او په افریقا کې هم ځینې هیوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي. آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولی او داسې کار نشي کولی؟ اتمر صاحب
تاسو ډېر ښه مثال راوسته. زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات تقریبا یو میاشت یو ډی بیا سالته وم د بنګلادیش ټول ولایات ټول کلي ټول ښارونه پکې ولیدل. هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس و او ګرامین بانک هغه بانک دی په بنګلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې. تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنګلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې دی د نوبل جایزه واخیست په هغه وخت نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر وکړي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. وګوره دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې وکړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه که ستاسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي. نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نشي کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوه شئ کار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پس له هغه چې دوی هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې پلان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي پیشنهادونه یي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقی مونږ اوس ګوري تشویق هیڅ نه لرو.
لکه اتمر صاحب وبخښئ د حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لاره شي؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څه غواړي او که په خپله څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپله د خپلو مجبوریتونو له خاطره پرې شک نشته چې حکومت که امکانات ولري شاید ډېر څه دوی ته ورکړي که امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي د شرکتونو له لارې وکړي په خپلو کې لاس سره یو کړي ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغسې دی. موږ زموږ او تاسو یو مشکل دی چې موږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زموږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زموږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی دی چې موږ یو موټی نه یو، موږ یو بل سره اختلاف لرو، موږ یو بل سره دښمني لرو. موږ هزاره ازبک نه منی، ازبک پختون نه منی، پختون دواړه
په خپلو منځونو کې دې سره
جوړ
شي. په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړی وي که یو کور په یوه کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فتیم احمد خان نه به واور. فتیم احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته که راسو، داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلي دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانان او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده، ماښام به اوتاکې شی وستوی ده، سهار بېرته رجمر سوی ده تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دا یې ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده، دا ټول تکلیفونه یې وړي دي. ماښام راغلی ده، سهار بېرته افغانستان ته رجمر سوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې ځواب کړ چې دا خلک ګولي راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړي دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو لې ګالی؟
ولا شبر صاحب، داسې خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخته خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمینه نشته، ورځ زمه ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دکاني لري، نه یو کشاورزي کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی د کوزده کړې ده، د ورول پیسې نه لري. یو سړی د وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کولو لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمین لپاره چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فتیم احمد خان، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره؟ ما رو نمیگیرد.
مرزیه محمدی په ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید سوي، بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که من بیرون میرم،
د دې لویری چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مال کور و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستل پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولی او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سر روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د ساروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوه ځلې نیول شوې يم، حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو لري پرتې سیمې ته راغلی یو، یو خونه مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او څیرمی د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمی او خپل شپه ورځ پرې تېرو.
پاکستان ظاهرا وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2040 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مصروف زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او هسه سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بله دا چې کورونا باید جوړ شي، کورونا ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو زندگی د سیمې چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی
نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے